شپې 9 بجې شوې د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی وایي چې پرون په دې ولایت کې 130 تنه بزګران د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي دي. د بدخشان د امنیه قمندانې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د څانګې مشر شفیق الله حافظي ویلي دي چې په نیول شویو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکي شامل دي. حافظي وایي چې تورن کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته ورپېژندل شوي دي. د حال وش په نوم د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي چې د یو افغان وګړي په ګډون د ایران د یاست په زندان کې 3 کسان اعدام شوي دي. د بنسټ پرون پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدرو موادو اړوندو جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم د پنجشنبې په ورځ تطبیق شوی دی. حلوش وایي د افغانستان وګړی د فرا ولایت اوسیدونکی اسماعیل بارکزای نومېده چې په 19 کلنۍ کې په یاست کې د قتل په تور نیول شوی و. لدې مخکې په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو یو بل بنسټ ویلي و چې د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د 150 افغان وګړو په ګډون 168 کسان په ایران کې اعدام شوي دي. ترکیه د سوریه د جګړې لښکېلو اړخونو غوښتي دي چې په خپلو کې خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان نن په انقره کې له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره ګډې خبرې غونډې ته وویل. وروستیو پرمختګونو وښوده چې د سوریه حکومت باید له خپلو خلکو او وسلوالو مخالفینو سره موافقې ته ورسیږي. هغه همداراز غوښتنه وکړه چې په استانه کې د روسیې، ایران او ترکیې د درې اړخیزو خبرو لړۍ بیا پیل شي. مسکو او تهران د سوریه په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي او انقره بیا د سوریه د ملي پاوځ په نوم د هغې ډلې ملاتړ کوي چې بیلابیلې وسلوالې ډلې پکې راټولې شوې دي. د دې مخکې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې ایران پلوي وسلوالې ډلې له عراق څخه سوریه ته ننوتې دي او د کلابندو دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره تیره شپه د سوریه شمال ته واستول شول. د سوریه د پاوځ سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې ډلو کې 8 شعبي د عراق کتایب حزب الله او د فاطمیون لخر شامل دی. د پداسیال کې د چي سنی وسلوالو د جمعې پورز د سوریه په حلب ښار کې پر پراخو سیمو ولکټینګ کړه. د ګورجستان ولسمشر د اپوزیسیون د څو مشرانو تر نیول کېدو وروسته ویلي دي چې هیواد یې د پاڅون په حال کې دی. سالومي زورا بشویلي چې په خپله هم د حکومت پر ضد د اعتراضونو ملاتړ کوي. دا څرګندونې له فرانس انټر رسنۍ سره په مرکه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو په پلازمینه تبلیسي کې د 4 پرله پسې شپې په مخه د خلکو مظاهرې تیت پرک کړې. دا اعتراضونه د حکومت د هغه پلان پر ضد پیل شوي دي چې غواړي تر 2028 کال پورې په اروپایي ټولنه کې د ګورجستان د غړیتوب پلان وسنډوي. د راپورونو له مخې پولیسو تر اوسه لږ تر لږه 200 کسان نیولي دي، خو د تېرې شپې د نیول شویو کسانو شمیر نه دی معلوم. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله د آسیایي جام سیالیو په لړۍ کې خپله دریمه مسابقه سبا د نیپال په وړاندې کوي. افغانستان تیره جمعه د دې مسابقو په لړۍ کې خپله لومړۍ لوبه بنګلاديش ته او پرونې د سریلانکا پر وړاندې خپله دوهمه لوبه وبایلله. افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلاديش، سریلانکا او نیپال سره یو ځای دی. په ای ګروپ کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو، هند او جاپان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې برخه لري. د متحده عربي اماراتو په کوربتو په دې مسابقو کې 8 ټیمونه شامل دي او دا لوبلړۍ تیره جمعه پیل شوه چې پایلوبه به یې د لیندۍ یا قوس پر 13 وي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. راپورونو کې به واوري چې په بدخشان ولایت کې 130 تنه بزګران د کوکنارو د کرلو په تور نیول شوي دي.
دوی ځکه نیول شوي چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د کوکنارو پر کښت اقدام کړی او بل فعل د همغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي.
په کورمه کې د شیا او سنی جنګیالیو ترمنځ پر اوربند موافقه شوي او په سوریه کې د افغانانو په ګډون د وسلوالو د جګړې په اړه یو شمیر کسانو اندېښنه ښودلې. په یو بل راپور کې به واورئ چې یو شمیر انځورګران وایي اوس یې هنري کارونه بازار نه لري.
کله شو کولای پر تابلو تصویر وکړو، خو کولای شو د طبیعت هر ډول مناظر وکړو، ولې له بده مرغه د پلور د ځای نشتون د ستونزو سره مخامخ کړي.
نور مطالب هم لرو او په 15 دقیقې بحث کې به د طالبانو له حکومت سره د سیمې د هیوادونو د اړیکو د تعامل څرنګوالی وڅېړو.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته، په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت په تور 130 کسان نیول شوي او محکمې ته معرفي شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي چې د بزګران د کوکنارو د کښت پر مهال نیول شوي، خو نوموړی ادعا کوي چې لمخ کې پرې د بدیل کښت لپاره د نورو کرنیزو محصولاتو تخمونه هم ویشل شوي وو. د موضوع جزئیات د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت په یو عملی اقدام کې د اصل د بدخشان ولایت له بیلابیلو ولسوالیو تر 130 زیات بزګران نیولي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا شمېر بزګران د کوکنارو د کښت په تور د ده په خبره په بیل فیله توګه نیولي دي.
مواد مخدر دوی ځکه نیول شوي چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د نشه یي توکو یعنې کوکنارو پر کښت اقدام کړی او بل فعل یې د همغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي. دوی د همدې مرکزي ولسوالیو لکه ورګو، یفتل، کشم او بهارک او ځینو نورو ځایونو دي او محکمې ته ورپېژندل شوي دي.
خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان بیا وایي دوی له مجبوریت او اقتصادي ستونزو او بدیل کښت نه لرلو له امله د کوکنارو کښت ته اړ شوي. د یفتل ولسوالۍ وسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په راپور کې نوم خبر سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وو کسان یوازې د یفتل د ومناهې له ګورګشان سیمې نیولې چې ټولې بزګران دي او مرکز ته انتقال کړي. مخکې جمهوریت نظام کې اکثرو خلکو او ځوانانو کار او دندې درلودې، اوس ټول خلک بیکار او اقتصادي ستونزې لري، مجبور دي او د دې توکو کښتې مخه کړي. دوی خو به طرف او عام بزګران دي، باید د نیولو پر ځای ورته او هوای ورکړل شي، د کار زمينه ورته برابره یا هم د نورو کرنیزو محصولاتو ته کښت بدیل ورکړل شي.
د بدخشان ولایت زینو نورو طلب چارواکو د بختر خبری آژانس په ګډون زینو نورو رسنیو کې نیول سوي بزګران دي یفتل، پاین، بهارک، درایم او جرم ولسوالۍ اوسیدونکي بللې دي. د درایم ولسوالۍ یو بزګر عبدالرحمن بیا وایي سکالی په شل جری بزمکه کې کوکنار کرلی، خدای هم دلیل بد اقتصادي وضعیت بولی.
این سال 20 زمینه کدام دیگه هم میکارم کار غریبی است، هیچ چیز دیگه.
سش کال میشل جری بزمکه کې کوکنار کرلی او نور به هم وکرم. کاروبار نسته، یو کوټه ماشمان درم، نو څنګه وکړم؟ دا غوی خواړه څنګه پیدا کړم؟ تیر کال ټول را چپکل، خو یو څه تاریخ میتری ټول کړل. د یو پاو تریاکو پیسې زما لپاره د سل منه غنمو پیسې پوره کوي، د بل چا مې ځمکه اخیستې او کوکنار پکې کرم.
دا بزګران او خپلوانې داسې وخت د بدیل کښت نشتون ادعا کوي چې بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي له دې وړاندې په دغه ولایت کې په ټولو بزګرانو هینګ، غنم او د ځینو نورو غلو او کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UNODC د لندۍ په اتمه خپور کړي راپور کې ویلي افغانستان کې د تریاکو تولید په 2040 کال کې د تیر کال په پرتله 10% زیات شوی دی. د UNODC په ټکو د طالبانو د مشر د بندي سربیره افغانستان کې سږ کال 433 ټنه اپین تولید شوی دی. راپور کې راغلی پروس کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا 440 امریکایي ډالر و، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا 440 امریکایي ډالر ته پورته شوی، چې له همدې عمله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 260 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي، خو طالبانو د یو ان او ډی سی د راپور موندنې رد کړې وي. وړاندې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې ویلي سکل د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند د بدخشان ولایت ته انتقال شوی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات 950 کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل شوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په 2020 کال کې په یو فرمان کې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر کرلو، قاچاق او خرڅلاو بندیز ولګاوه. د دغه فرمان په صدرېدو طالبانو په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښت لمنځه وړلو عملیات وکړل، چې په بدخشان ولایت کې په غبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسان ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شول، چې د ارقامو په اړه بېلابېل معلومات وړاندې شوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د سوریې جګړې ته یو ځل بیا د فاطمیون لخر چې له افغان شیعاګانو جوړ دی استول شوی دی. یو شمیر شیعه دینی عالمان د سوریې په جګړه کې د افغانانو ګډون ته په ښه نظر نه ګوري او وایي افغانان باید په بهرنیو فرقه یي شخړو کې ښکیل نه وي. په دې اړه سفیولا ستانکزی دا راپور برابر کړی.
په سوریه کې د بشار اسد رژیم د مخالفو اورپکو له پرمختګ سره له افغانانو جوړه د فاطمیون په شمول د ایران ځینې ملاتړي ملیشه ډلې د سوریې د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ورتانګلي. د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس تر نظر لاندې د فاطمیون په ډله کې اکثر ایرانی میشتي افغان کډوال جنګیږي. تازه د سوریې د رژیم مخالفې ډلې په چټکۍ د پرمختګ په حال کې دي او د سوریې دویم لوی ښار حلب ډېرې برخې نیولې. دې چارې سوریه د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو ته اړمنه کړې. رویټرز آژانس د سوریې دوه پوځي چارواکو تایید کړي چې دا تازه دمي جنګیالي د سوریې د دولتي عسکرو د ملاتړ لپاره په شمالي جبهو کې د جنگ اول خط ته استول شوي. د سوریې تازه نښتو ته د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې د اکثرو افغان ملیشو استولو ګڼ عکس العملونه پارولي. یو افغان شیعه دینی عالم آیت الله رحیمی سیغانی بامیانی د ایران په دې کار کلکې نیوکې کړي او افغان ځوانان یې هڅولي چې د سوریې جګړې ته ورنشي.
تر سوریه نه موضوع اسلام است، نه موضوع کفر.
سوریه نه د اسلام موضوع ده، نه د کفر. شران تاسو ته جایز نه ده شاید ځان چمتو کړئ او سوریه ته د جهاد لپاره ولاړ شئ. آیا موږ چې نور مو د ځوانانو له اعتقاد، ایمان، سادګۍ او کډوالتوب استفاده کړې او فاطمیون او زینبیون ډلې یې جوړې کړې، هېر مو کړل چې 15,000 دا ځوانان مو په سوریه کې تر خاورو لاندې شول؟
فاطمیون ډلې ته نږدې سرچینو بیا تر 1990 کال د خپلو وژل شوو جنګیالیو شمیر 2000 او د ټپیانو 8000 یاد کړی. یو وخت د داعش سره د جګړې په اوج کې د فاطمیون ډلې شمیر تر 30,000 کسانو اټکل کېده. فاطمیون ډله چې د ایران له ملاتړ برخمنه ده په 2014 کال کې یو وار بیا منسجمه شوه او د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې په ګټه په سوریه، یمن او ځینو نورو سیمو کې نیابتي جګړې مخته وړي. فاطمیون لخکر له شیعه مقدساتو د دفاع او په سوریه کې د زینب د حرم د دفاع په شعار سره جوړه شوې. خو د راپورونو له مخې په ایران کې میشت ګڼ افغان کډوال د پیسو او یا د ایران د دایمي استوګنی د ترلاسه کولو لپاره له دې ډلې سره یو ځای شوي دي.
د سوریه په جګړه کې د فاطمیون لخکر په لیکو کې د پیران کې د ډیرا افغان کډوالو د ګډون په اړه راپور مو اوریده. د خیبر پښتونخوا د کرمې ایجنسی چارواکي او سیمایز مشران وایي چې هلته د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ مکمل اوربند ټینګ شوی او دواړو غاړو خپل سنگرونه امنیتي ځواکونو ته سپارلی دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې د ازادي راډیو د مشال څنګ له ایډیټر داوود خټک سره خبرې وکړې.
پس له نږدې دوه اونیو چې هلته یو جنگ روانو او پاغي کې یعنی لدوارو غاو غواړو کاغه سنیانو شیګانو په یعنی په لزګونو کسان پکې وژل شول چې خزی او مشومان پکې شامل پرون داسې شوی دی چې الته اوربند شوی دی او د دوارو غاړو کسان چې کم په خپل مورچو کې ناستو نو اغل اغزیا راکوس شوی دی مورچې خالی کړی دی او الته وست پاکستان امنیتی ځواکونه ورغلی دي. تردا د مو پورې تازه اطلاعات دا دي چې کوم نوې جګړه نه ده شوې ډزې نه دي شوې کسه هم تر اوسه پورې سرکونه چې دي هغه لا هم خلاصي ته لا انتظار کیږي چې دا آزاد شي.
ډېر خلک به له خپلو کورونو مینو بې ځایه شوي وي هغو بېرته ستانه شوي یا په اوربند کې د دې اټکل شوی چې څه به کیږي؟
اوربن تر اوسه پورې خدا چې کوم د پاکستان حکومت او پوز په یعنی سمدستي چې کوم کار کړی دی هغه داره چې ډزبندي وشي. اوس کله چې ډزبندي وشي نو زه فکر کوم چې اوس به خلک واپس خپل کورونو ته راځي، خو تر اوسه پورې کوم خلک چې بې کوره شوي هغه تر اوسه پورې خپل کورونو ته نه راغلي، ځکه چې اوربند شوی نه او ډز ډوز روانو په هغه ځای کې. اوس به هغې ستانه کیږي او د دې نه پس به دا کینی پرون یوه جرګه هم شوي ده په کواټ کې او هلته د پښتونخوا ګورنر هم ورغلی او د پښتونخوا الا وزیر هم هلته ورغلی او په هغې جرګه کې دا خبرې شوي دي چې دلته څنګه وکړلی شي چې په مستقله توګه باندې دلته یو ډزبندي دی اوشی. نو دا بټولې لارې چارې چې دا بوس پدې کې لټای چې دا خلک څنګه واپس راشي.
خټک صاحب، د دې جګړې هغه اصلي طبیعت اقتصادي ګټو منافعو یا د ځمکو پر سر اصلي جګړه ده او که طبیعت د دې د سنی او شیعه جګړه ده؟
ګوره کورم کې دواړه غاړي چې دي کاغه سنیان دي کاغه شیعاګان دي، هغه دواړه پښتانه دي، دواړه قبایل دي او پدې کې همیشه چې کله دا جګړه راوچتیږي نو دا د زمکو په سر باندې راوچتیږي، خو د دې زمکو سره چې کله بیا مذهبي تاریخواله هم ملاو شي لکه شیا او سنی، او په پاکستان کې د شیا او سنی جګړه چې ده دا هغه د ضیاء الحق د دور نه روانه ده خاص کر په کورم کې، نو د دې سره چې کله مذهبي جذبات بیا ملاو شي د زمکو د جګړې سره نو د اغینه بیا یو لوی جګړه جوړ شي، ځکه چې د زمکو جګړه همیشه یاد یو وړوکی قوم یاد یو وړې قبیلې ترمنځ راشي، خو چې کله ور سره د مذهب خبره ملاو شي نو بیا اغه لوی قبیلې هم پدې کې د مذهب په تور باندې را شامل شي او بیا خلک اغه کم تشدد هم چې کوي اغه د زمکې په سر نه کوي بلکې اغه بیا د مذهب په نوم باندې کوي.
د ازادي راډیو د مشال څنګه اډیټر داوود خټکو چې په کورما کې د جګړو د پای ته رسیدو او اوربند په اړه جزئیات اورول.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران په یزد ولایت کې 19 سوداګریز مرکزونه د غیر قانوني کډوالو د ګمارنې په تور تړل شوی دي. د ایران دولتي خبری آژانس صدا او سیما د ښار د امنیتي پولیسو د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې په دې مرکزونو کې ګمارل شوی بهرانیانو په ایران کې د کار وستوګنی قانوني اسناد نه درلودل. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په ایران کې د افغان کډوالو پر ژوند او کار د سختو محدودیتونو په دوام د دې هیواد د یزد ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی چې 19 سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلې دي. د صدا و سیما د خبری آژانس د راپور له مخې چې پرون یک شنبه د دسمبر اوله یې خپور کړی، د یزد ولایت د امنیتي پولیسو او د عامه ځایونو د نظارت رئیس علي اکبر تبایی ویلی چې دا مرکزونه له هغه وروسته وتړل شول چې هلته د اوسېدو او کار قانوني اسناد نه لرونکي بهرانیان په کار ګمارل شوي وو. په ایران کې هغو کسانو ته چې قانوني اسناد و نه لري غیر مجاز بهراني وګړي ویل کیږي. یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی په کار کې د پولیسو لخوا نیول کیږي او د اسنادو د ارزونې لپاره د اخراج مرکزونو ته وړل کیږي. سمیع الله چې د ایران د یزد اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
په کار بوخت و چې ناببره پولیس راغلل او ټول یې ونیول، وروسته یې اسناد وکتل، هغوی چې اسناد لرل پریښول، خو هغه کسان یې له ځانه سره بوتلل چې اسناد یې نه درلودل. وضعیت خراب دی او هر ورځ محدودیتونه زیاتیږي.
محمد رفیع چې د ایران د تالون ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي
جامع اخراج شدیم جای کار
شپاوه ټول له کار ونیول او د اخراج مرکز ته بوتلل. زه او یو ملګری می د خوړو راوړلو لپاره وتلی وو. دلته وضعیت ډیر سخت دی، هر ورځ نیونی روان دي. زموږ کارځای هم وتاړه ځکه افغانان یې استخدام کړي وو. اوس بیکاره یم او افغانانو ته پیران کې کار پیدا کول ډیر سخت سوي. د ضمانت په بدل کې هم کار نه ورکول کیږي.
پورسته یو میاشتو کې د ایران حکومت د افغان کډوالو لپاره د کار او ژوند شرایط ډیر سخت کړی دي، چې په پایله کې ګڼ شمېر کډوال نیول شوي او له ایران څخه ایستل شوي دي. تر دې مخکې د میزان په میاشت کې په لرستان، تهران، کرمانشاه او تبریز ولایتونو کې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو، د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوي وو. همدارنګه د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې ویلي و چې که څوک غیر قانوني کارګر وګماري، هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان، چې نږدې $40 کېږي، جریمه کېږي. افغان کډوال وایي چې د ایران پولیس اکثره غیر قانوني افغان کډوال سمدستي نیسي، کمپونو ته یې لیږي او وروسته یې له یاد هېواده باسي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې هر ورځ نږدې 1000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستول کیږي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ښځو د حقونو د فعالې مدنیجی صدیقی د ادعا چې ګنې د طالبانو په زندان کې جنسي تیری پرې شوی، د یو شمیر فعالانو او معترضو ښځو سخت غبرګونونه پارولی دي. نوموړي له عامو خصوصي تلویزیون سره چې په بهر کې فعالیت کوي په مرکه کې ویلي چې د شپږو میاشتو بند په موده کې 2 ځلې د طالبانو لخوا ډلهییز جنسي تیری پرې شوی دی.
د طالبانو په زندان کې د شپږو میاشتو بند تیرولو وروسته د معترضې ښځې منیجې صدیقي ادعا چې په زندان کې پرې ډلهییز جنسي تیری شوی، د افغان ښځو سخت غبرګونونه راپارولی دي. له هغه وروسته چې معترضې منیجې صدیقي له عامو تلویزیون سره چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي په یوه مرکه کې ویلي چې یو ځل د ملي امنیت په 40 ریاست کې او بل ځل د ترخی پله په زندان کې پرې د طالبانو له لوري جنسي تیری شوی، معترضې ښځې او د ښځو د حقونو فعالین دا پیښه ټکان ورکوونکې بولي. دوی وایي چې دا وضعیت د هغو جدي ستونزو ښکارندوی کوي چې افغان ښځې ورسره مخ دي، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي. د دې پیښې په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې پراخ اعتراضونه شوي او د طالبانو د ځواب ویلو غوښتنه شوې ده. ازیتا نظیمي چې یوه خبریاله او د ښځو د حقونو فعاله ده، ازادي راډیو ته وویل
این مورد تازه نیست که زنان افغانستان در زندانهای طالبان شکنجه
و در لمره پیخنه ده چه در افغانستان قضی در طالبان و زندانونو که شکنجه کیگی او جنسی ازادیگی. پا افغانستان که ظلم و جنایت دوام لری، نریوال طولنه تل پا دیار خاموش پاتی شوی او در افغان خزو غگی ندهی او ریدلی. زمان گختنه لنریوال طولنی او در بشری حقونو لسازمانونو داده چه در افغان خزو ترسنگ او دریگی
بیستن و صدای ما را انعکاس بتن به جهان و بفهمانن که همچون مشکلات در افغانستان هست.
رقیه سایی چه یو بلا معترضه ښځه ده او مخکې هم د طالبانو په زندانونو کې د بد چلند او جنسي آزار په اړه خبرې کړې وې. د منیجی صدیقی د ادعا په تړاو وویل
اظهارات اخیر بانو منیجه صدیقی تکان دهنده و وحشتناک بود.
د منیجه صدیقی وروستی څرګندونې واقعا تکان ورکون کې ویرونکې دي. سره له دې چې نور کسان هم مخکې د طالبانو د جنایتونو په اړه خبرې کړې وي، خو د طالبانو د فشار، کورنۍ او ټولنې له امله ډېری خلک چوپ پاتې کېږي. دا کوم چې منیجه اخیستی د ظلم پر وړاندې یو ستر مبارزه ده.
خیلی ها که بانو منیجه صدیقی برداشتن واقعا شجاعانه و قابل ستایش و تقدیر است و این خودش نوع مبارزه با ظلم و ستم است.
دا په داسې حال کې ده چې منیجی صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې څرګندونو وروسته ګواښونکي پیغامونه ورلېږل شوي. او هغه د فشار لاندې راوستل شوې ده، خو هغې دا په ډاګه نه کړه چې څوک یې ګواښي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د زندان د شکنجو له امله یې جدي فزیکي ستونزې پیدا کړې دي. همدارنګه د هغې مور ته رواني ستونزې پیدا شوې او د هغې د پلار یو لاس فلج او له کاره لوېدلی. منیجا له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبان ځواب ویلو ته اړ کړي او عدالت تامین کړي. منیجا صدیقی د تیر کال د میزان په 14مه د ملا هیبت الله خونزاده د عکس شکولو او له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو او د طالبانو ضد جبهو سره د تړاو په تور شپږ میاشتې د طالبانو په بند کې وه. هغې د ښځو د بېلابېلو خوځښتونو په لاریونونو کې هم ګډون کړی و. ومو غوښتل چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت مخکې ورته ادعاوې رد کړې دي. له دې مخکې هم ځینو ښځو چې د طالبانو له زندانونو خوشې شوې وې ورته ادعاوې کړې وې. نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو د کنټرول لاندې زندانونو کې د ښځو او نجونو د جنسي تیری او آزار په اړه راپورونه ورکړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشت ساته.
یو شمیر افغان انزورګران وایي چې د خپلو دندو ترلاسه کولو وروسته اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون تر پلي کېدو وروسته مشتریان کم شوي دي. په دې قانون کې چې د روان کال په اگست میاشت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت لخوا تصویب شو، د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خپرول او نشرول منع شوی دی.
د ځان په حق لبا درته وایم، بیروزګاره شپې او ورځې تیروم، خو په دې هیله یم چې خپلو هنري هیلو او موخو ته بلاسرسی مومم.
دا یو هنرمند او انزورګر دی چې په کابل کې ژوند کوي. وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون له تطبیق وروسته بیکاره شوی دی. هغه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې آثار یې چې ډېر یې د ژوندیو موجوداتو انځورونه دي نور پیرودونکي نه لري.
د چارو نشتون پر انساني ژوند او اقتصاد ناوړه اغیز لري. همدې ته ویلی شو د تفاهم نشتون او د قیوداتو له وجهې اغیزی موجود شرایط پر هنری چارو منفی اغیزه لرلی شي. هنری چارو د رکود په حالت کې دي، ولی اصلي عوامل څه دي؟ که نشو کولای پر تابلو تصویر وکاروو، خو کولای شو د طبیعت هر ډول مناظر وکاروو، ولی له بده مرغه د مشتری او د پلور د ځای نشتون د ستونزو سره مخامخ کړي یو. د ژوند ټولې چارې یو د بل سره تړاو لري، که د هنر برخه ده او یا تجارت او داسې نور.
بل انځورګر چې په کابل کې ژوند کوي او هغه هم نه غواړي چې نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د هغه ټولې زده کړې او هنري سابقه له منځه تللې او طالبانو یې د سترګو په وړاندې تابلوګانې شکولې دي.
خودم شاهدی
صحنه بودم که د یو هنرمند په توګه په ګالری کې په هنري کارونه بوخت وم. ما ولیدل چې زما د سترګو په وړاندې زما تابلوګانې وشکولې. دا د یو هنرمند لپاره د مرګ په څیر ده. هنر بدل سو، هنري مشاغل له منځه لاړل، د انسانانو د څیرو انځورونه او نور تصویرونه منع سول، هنرمندان بیکار سول. موږ له مرمرو څخه د کورونو د ښکلا لپاره وړې مجسمې جوړولې، ټولې یې ماتې کړې او موږ یې ووهلو. زموږ ګالري یې وتړله.
هغه دا هم وایي چې په افغانستان کې هنرمندانو ته هیڅ کار نشته او دا چې د خپل هنر زوال ګوري ډېر دردمنېږي او شوی چې د ژوند د دوام لپاره سخت فزیکی کارونه وکړي.
کارم راز استادم،
ما خپل دند له لاسه ورکړه. موږ نقاشان د همدې لارې عاید ترلاسه کاوه. د خلکو ډېرې غوښتنې د دوی د ملګرو کورنۍ یا خپل ځان د څیرو د انځورونو وې چې هغه هم منسول. موږ سختو فزیکی کارونو ته مخه کړه. اوس په افغانستان کې د هنرمندانو لپاره هیڅ کار نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2022 کال په اگست کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ډېریو نورو محدودیتونو تر څنګ په ډېرو هنرونو هم ستر محدودیتونه وضع کړل. له دغو محدودیتونو څخه یو هم د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د رسمولو او آن د هغوی د عکسونو خپرول یې هم منع کړل. د طالبانو حکومت د روان کال د اگست په میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ چې د دې قانون د 12مې مادې په دریم بند کې د ژوندیو موجوداتو د عکس اخیستو او خپرولو باندې پکې محدودیت لګول شوی دی.
د شپې 9:00 او 13 دقیقې شوې زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته 25 دقیقې بحث پیلېږي چې د طالبانو له حکومت سره د سیمې د هیوادونو د اړیکو د تعامل څرنګوالی پکې څیړل کیږي. خو لومړی خبرونه. په بدخشان ولایت کې د طالبانو یو سیمهیز چارواکی وایي چې پرون په دې ولایت کې 130 تنه بزګران د کوکنارو د کښت په تور ونیول شول. د بدخشان د امنیه قومندانۍ د مخدرو موادو پر ضد مبارزې د څانګې مشر شفیق الله حفیظي ویلي دي چې په نیول شویو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکي شامل دي. حفیظي وایي چې تورن کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته ور معرفي شوي دي. د حلواش په نوم د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي چې د یو افغان په ګډون د ایران د یزد په زندان کې درې کسان اعدام شوي دي. د بنسټ پرون پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدرو موادو اړوندو جرمونو په تور د کسانو د اعدام حکم د پنځشنبه په ورځ تطبیق شوی دی. ترکیه د سوریه د جګړې لښکېلو اړخونو غوښتي دي چې په خپلو کې خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان نن په انقره کې له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره په ګډه خبري غونډه کې ویل روسیو پرمختګونو وښوده چې د سوریه حکومت باید له خپلو خلکو او وسلوالو مخالفینو سره موافقې ته ورسیږي. هغه همداراز غوښتنه وکړه چې په استانه کې د روسیې، ایران او ترکیې د درې اړخیزو خبرو لړۍ بیا پیل شي. د ګرجستان ولسمشر د اپوزیسیون د څو مشرانو تر نیول کېدو وروسته ویلي دي چې هیواد د پاتسون په حال کې دی. سالومي زورابیش ویلي چې خپل هم د حکومت پر ضد اعتراضونو ملاتړ کوي. دا څرګندونې له فرانس انټر رسنۍ سره په مرکه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو په پلازمینه تبلیسي کې د څلورمې پرله پسې شپې په مخه میګا د خلکو مظاهرې تت پر کړې. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله د آسیایي جام د سیالیو په لړۍ کې سبا خپل دریمه مسابقه د نیپال پر وړاندې کوي. افغانستان تیره جمعه د دې مسابقو په لړۍ کې خپل لومړۍ لوبه بنګلاديش ته او پرون یې دوهمه لوبه سریلانکا ته وبایلله.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
پنځه ویشت دقیقې بحث ته شرغ لسته و سلام علیکم. نن په دې بحث کې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره د طالبانو د تعامل د څرنګوالي په اړه خبرې کوو. دغه هیوادونو یو هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په اقتصادي، سیاسي او نورو برخو کې له طالبانو سره د همکاریو د دوام خبره کوي. د طالبانو څو غړو له تېرې اونۍ د نړۍ ځینو هیوادونو ته د خپلو رسمي چارواکو د سفرونو خبر ورکړ چې هلته یې د ځینو قراردادونو خبره هم کړې ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ د طالبانو یو هیئت له څو ورځو په ترکیه کې دی او هلته یې له افغان سوداګرو سره هم غونډه کړې ده. په دغه هیئت کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو سرپرست وزیر ملا عبدالمجید اخوند هم شامل دی. د طالبانو د ریاست الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د طالبانو بل هیئت ازبکستان ته تللی چې هلته ازبکستان د افغانستان د قانونو پر استخراج او د تجارتي توکو د ترانزیت په برخه کې د لیوالتیا خبره کړې ده. بلخو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغاني سری میاشتې ټولنې د مشر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو بل هیئت چین ته تللی او هلته یې له چین سره د ځینو قراردادونو خبر ورکړی دی. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو لخوا اداره کیږي تیره اونۍ په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د سفیر مولوي بدرالدین حقانی او د اماراتو د دولت له رئیس شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره د کتنې خبر ورکړی دی. دغه رسنۍ وایي چې په دې کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا،
د اقتصادي همکارۍ او د سیمایزو موضوعاتو په اړه خبرې وسوې. طالبانو تیره اونۍ د آذربایجان باکو ښار ته د خپل هیئت د سفر موضوع هم د ځان لپاره یوه لاسته راوړنه وبلله. په باکو کې د اقلیمي بدلون په باب کنفرانس چې د کاپ 9 په نوم یادیږي د لسګونو هیوادونو د استازو په حضور کې وسو. اوس پوښتنه ولاړېږي چې طالبان چې لا یې هم د کابینې ځینې غړي په تور لیست کې دي، څنګه د نړۍ دغو هیوادونو ته سفرونه کوي او آیا دغه هیوادونه به یوه ورځ حاضر وي چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني؟ د دې بحث میلمانه د پخوانی ډیپلومات غوث جانواز دغه ورځ لندن کې د سیاسي مسایلو شنونکی اسلام الدین مارج دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. جانواز صاحب، تاسو تر اوسه په مشخص ډول ازبکستان په دې ورستوي کې د افغانستان د قانونو په برخه کې دغه راز په نور برخو کې د پانګونو او نورو همکاریو ژمنې کړې دي، چې دغه ژمنې څومره ستاسو په نظر صادقانه دي؟
تر هغه ځایه چې لیدل کېږي او د ازبکستان د مشرتابه د کړنو څخه موږ دغه نتیجه گیری کولای شو چې ووایو چې ازبکستان د افغانستان په استقامت کې د افغانستان سره په اړیکو کې، البته زه قصدن د افغانستان نوم اخلم، نه د اوسني زما په نظر غیر مشروع حاکمیت، لیکن دغه هیواد زموږ ګاونډی هیواد ازبکستان د افغانستان سره پراخې اړیکې پالي، بې له شکه په مختلفو ساحو کې کاغه انداز چې تاسو وفرمایل د ځینې قانونو د استخراج دی، که د اورګاډي پټلۍ ده، سوداګریزي چارې دي. تاسو خبر یاستئ چې په ترمیز کې ډېر یو لوی تجارتي اقتصادي مرکز جوړ شوی دی چې هلته افغانان فقط په یو پاسپورټ سره کولی شي د 15 ورځو خاطره لاړ شي، سوداګریزي چارې پر مخ ویسي. همداراز که څه خرڅون غواړي هلته وکړي، د ازبکستان د دغه ښار څخه هم لیدنه وکړي، دغه هیواد پرمختګ وګوري، نورو ارسو کې حتی البته چې سیاسي اړیکې هم پالي د یو عمومي تعامل په چوکاټ کې. ازبکستان تر اوسه پورې اوسني حاکمیت ته په افغانستان کې چې د طالبانو حاکمیت ته چې ځان ته امارت وایي، هیڅ نوه دولتي پروتوکول نه دی ورکړی. دغه اوس چې د امارت یو معاون چې اداري معاون د چې دوی ورته رئیس الوزرا وایي، یعنی مغز زمږ تاسو په عادي ژبه صدر اعظم د دوی، هماغه تللی دی ازبکستان ته، نن بخارا ته تللی، هلته مدرسې لیدلی دي. هغوی هغې ته هم کوم پروتوکول نه دی ورکړی. هلته د ازبکستان بیرغ لیدل کېږي، لیکن د افغانستان ملي بیرغ هم شتون نه لري متاسفانه، او د طالبانو خو څوک په رسمیت نه پېژني. یعنی عمومي خبره دا ده سالی صاحب محترم چې عمومي پروتوکولونه ورسره، یعنی دولتي پروتوکول ورته څوک نه ورکوي، هغه تعاملات ورسره کوي چې عمدتاً د دغه هیوادو د توسعې په موخه ترسره کېږي. تاسو پوهېږئ چې ازبکستان یو د هغو هیوادو دی چې پس د شوروي اتحاد ړنګېدو چې خپل استقلال یې واخیست، اوس د ډېرې لویې او ډېرې داسې چټکې توسعې په حالت کې دی. هغه ځان ته نوي بازارونه لټوي، ځان ته نوي مسیرونه لټوي، د مواصلاتو په فکر کې دی، د ترانزیت مسایل دي، د خپل هیواد نښلول دي جنوبی آسیا سره. وی ترتیب چون چې دا هیوادونه خود چا منتظر نه کیږي خپل توسعه د خاطر، او د افغانستان یو مثبت او نیک گاونډي په حیث د افغانستان سره خپل اړیکې پالي.
ډېر مننه جنرال صاحب. مارج صاحب، تاسو تر اوسه به واورو چې د طالبانو د چارواکو دغه وروستي سفرونه چې په دې وروستیو کې زیات شوي، دا په څه معنا دي ستاسو په نظر؟
زه د داسې یو هیواد تابعی ما په کوم کې چې د نظام خلا هلته موجوده ده، مشروعیت رسمیت نسته، په ټولو ستیجونو کې افغانستان یادیږي، خو متاسفانه پرې کړنې نقش او رول موږ هلته نه لرو. دا د لومړي ځل لپاره نه ده چې د افغانستان د سرپرستی یا د طالبانو هیاتونه ډېر زیات کوښښ کوي چې اقتصاد محور سیاست ولري او تعامل خپلو ګاونډیانو سره او په سیمه کې لا تر نړیوالې کچې پورې راجوړ کی، اړیکې راجوړې کی او فعالیتونه کوي، زغلی رازغلی. خو متاسفانه چې دوی دغه تعامل د جوړولو، د رسمیت د پیدا کولو هغه اصلي لارو باندې یا نه پوهیږي یا خپل غوږ نه ګروي. هدف مې دا دی چې د اسلامي امارت هیاتونو ډېرې زیاتې منډې کړې او سفرونه په تیرو دریو نه زیاتو کلونو کې کړی دي. اسلامي امارت د 15 کسیز هیات سفر په ناروې کې د لومړي ځل لپاره ولید. مونږه د پرې ورستیو کې البته کړه لومړی او دوهمه د دوه ناسه یاد نکو په دریمه ناسه کې طالبانو یو ستر هیئت هلته حضور درلوده هغه اته کسیس هیئت هلته په زمن کې روسیه قطر عربستان متحده امارات او نورو گاونډیو لکه پاکستان ایران ته ډیره زیاتې منډې کړې دي کوښښونه یې کړي دي چې همدارنګه په بریکس ناسته کې یا د شانخای د مرستو په ټولنه کې یا د همدغه توسعه د افغانستان یا منافع المشترک هیوادونو په ناستو کې او داسې نور فارماټونه او سازمانونه دغه ټولو کې دوی ونډه اخیستې ده. رازم د تاسو پوښتنې ته او اغاستی هدف ته چې مخکې هغه درون میلمه هم ورته اشاره کوله مونږ څو مسلې یا څو عناوین لرو. یو دا چې مونږ تعامل، یو دا چې مشروعیت، رسمیت، امنیت، حراست، حفاظت، دفاع او نور دغه ټول ټکي دي چې مونږ کولای شو په ډیرو مختلفو عرصو کې هغه وارزو که هغه په کلتوري فرهنګي برخو کې دي که هغه اخلاقي اقتصادي برخو کې دي که هغه ټولنیز او مذهبي برخو کې دي که هغه په حقوقي تعلیمي برخو کې دي او همدارنګه په سیاسي او نورو د ژوندانه په ټولو خدماتي برخو کې. متاسفانه لاغه ټولو منډو ترلو او هیلو سره چې اسلامي امارت حتما لري او یا د غوی په رهبری کې کټول نه خو ډيري په دې باندې فکر کوي چې څنګه د دې هواد آبادی، د دې هواد د سیالتوب، د هواد د استاندارد نظام په جوړولو کې ونده وخت مګر دوی ناکام راغلي دي. متاسفانه د سیوا پاکه پالیسی په دې وروستیو دریو نزیاتو کلونو کې من په افغانستان کې پیدا نکړه چې هلته په نظام کې یو متخصص ټیم را جوړ سي او په دغه ټولو برخو کې یو غور وکړي لسره په پالیسیو باندې په سیاست باندې په راکړو ورکړو باندې دوی یو غور وکړي او دغه لارې را جوړې کړي. زه په ټوله کې د سیاست کم چې مثلا د امر بالمعروف هغه قوانین چې صادر سو نړۍ یو ځل بیا له طالبانو سره په تعامل کې وزندوله یا لسره هغه کوم تعهدات چې هوکړې چې د دوهې په ناسته کې شوې وي د هغو په نقص باندې نړۍ تروسه پورې بیا په ځانګړې توګه د امنیت شورا د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه لا تروسه هم په یو چالش کې په یو بل نظر باندې طالبانو ته ګوري. د بشر د حقونو خو نه یادوم ځکه دغه د بشر د حقونو له دیرشو مادو څخه چې شپږ ویشتو څخه سرغړونې سوې ده او دا وروستیو وختونو کې چې هغه کوم شکایات چې د جزایی محاکمو لکه ICC، ICG او نورو کې د افغانستان په هکله غږونه پورته شوي دي اولته اغلې منډې ترلې وهي څارنوالان تعین سوي دي نړیوال ورته پام سوی ده په یوې محکمه کې شپږو هیوادونو له دوی څخه ملاتړ کړی چې نومونو سره تاسو بلد یاستئ په بله کې چې په سپتمبر میاشت کې په ICG کې وه د څلورو هیوادونو تر څنګ د نړۍ دغه شل سر اقتصادي هیوادونه هم ودرېدل. نو بنان که داسې جزئیاتو ته راسو په دې وروستیو کې ګورو چې په فرهنګي برخه کې دغه 364 نوې دوسیې چې مستند شوې دي د رسنیو د کارکوونکو په پاکله باندې دا خپل یو لوی خبره ده او چې نړۍ او همدارنګه په فرهنګي برخه کې پارکونو تنتک، حمام تنتک، په ټولنیزو اجتماعاتو کې نه راټولېدل، ودونه نه جوړول، خوشحالي نه کول، د نور مسایل په یوازې فرهنګي برخه کې بزه به یو څو نورې برخې هم په ځغلنده توګه تاسو ته رایادې کوم. هغه دا چې په اخلاقي برخه کې ګورئ هلته د لسن نه وړو نجونو سره ودونه، جنسي تجاوزونه، په اقتصادي برخه کې د هغه پیسې چې افغانستان ته په اخلاقي مرستو په نامو باندې خلکو ته لیږل کیږي په هغو کې نه شفافیت، بیکاري او د معاشونو نه ورکړه مونږ ولیده یوازې په دې وروستیو کې په هرات، بلخ، کابل کې متقاعدین راپورت او سواد خپلو معاشونو او امتیازونو غوښتنه وکړله. په ټولنیزه برخه کې هغه تبعیض، هغه جنسیتي تبعیض او کنور دي که هغه د عمومي او عامه خدماتو د ارزي نشتواله ده او دغه مهاجرتونه دا ټول زه به یو دوه برخې نورې په دغه برخه کې یادوم اجازه راکړئ. مثلا په مذهبي برخه کې دغه د شیعگان و سنیان و دکه اوس په کورم ایجنسی کې هم دغه جګړې اور اخیستی ده، د هندو تباران و حتی مونږ یو څو ورځې وړاندې ولیدل چې د صوفیانو پر مجلسونو او دعاګانو باندې په نهرین کې هم یو حمله شوې وه. یعنی داسې ښکاري چې طالبان له هغه اول نه چې د بودا په مجسمو باندې حملې وکړې، د مذهب په برخه کې د ولس په منځ کې پام نه دی ساتلی، تعلیمي برخه خو بیخي نه یادوم، ځکه له تعلیم نه خو محروم یو. هغه پخوانی کوم تعلیمي او پوه ماغزه چې هلته په افغانستان کې و، د هغو فرار هم ورسره جوخت دی. دغه ټول هغه چالشونه، هغه کړنې دي چې نن نړۍ د طالبانو سره په تعامل کې د نه جوړجاړي لپاره دوی جنجالونه لري. موږ ولیدل چې د یوناما او همدارنګه د ملګرو ملتونو مختلفو برخو اوس په دې وروستیو کې ریچارډ بنټ دې مسئلې ته څو ځله اشاره کړې ده چې هلته په سیاسي برخه کې مثلا حکومت یا دغه سرپرست اداره بې ځوابه پاتې ده. بنان دغه راکړې ورکړې او دغه تعاملات هم داخلي ابعاد لري او هم چرن نړیوال، ځکه له یوې خوا سرپرست ادارې هغه څه مسؤلیتونه او دندې چې په غاړه درلودې هغه په ښه توګه په دې وروستیو کلونو کې نه دي اجرا کړي، او همدارنګه طبعا نړیوالو هم دغه ته سمه توجه نه ده کړې. زه نه پوهیږم که اجازه راکړې زه به یو ټکي ته اشاره وکړم. هغه دا چې یو تعامل دی، یو رسمیت دی، دغه مسله له ټولو نه ورکه ده او ټولو ته پوښتنه پیدا کیږي چې ولې دغه گاونډي هیوادونه، اسلامي هیوادونه، د دې سیمې هیوادونه نړیوال دغه سرپرست اداره په رسمیت نه پیژني. هغوی دا هیروي چې هلته کله چې د دوحې دغه هوکړه سرته ورسېدله ټولې مادې اجرا نه سولې، یعنی نقص سولې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته وکړه او ټول خپل غړي راوغوښتل، اول ته ټولو ته اعلان کړه چې یو فیصله وکړه چې که چیرې دغه ټول شموله حکومت یا دغه مثلا ځینې باسازه په افغانستان کې د سیاسي لحاظ، ټولنیز لحاظ صورت نه مومي، تاسو دغه هیواد په رسمیت یا دغه ډله په رسمیت نه پیژنو.
ځکه
دغه ډله په هر سټیج کې منډي وي، ناظر ده، کینی، مګر غږ څوک نه اوري.
کورودن جنبال صاحب، تاسو په روسیه کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی، په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف لومړی پاکستان، بیا کابل ته سفر وکړ، بیا د روسیې د امنیت شورا مشر سرګی شویګو کابل ته سفر وکړ. دا سفرونه داسې وخت وسول چې څومره مخکې د تاجکستان په خاوره کې په یو حمله کې یو چینایي وګړی ووژل شو او څلور نور ژوبل شول، بیا د کابل لپاره د چین ځانګړي استازي هم تر پاکستان وروسته کابل ته سفر وکړ. څه فکر کوي چې د دغو کسانو باسونو له طالبانو سره پر څه راټول و؟
خب عمدتاً خو هر استاد د هر هیواد چارواکی، کاغه امنیتی چارواکی دی، کاغه ملکی چارواکی دی، دیپلماتان دی، او شیزی خو مشخصه موخی لري او عمدتاً د خپلو منافعو او د موخو د اجرا کولو د پاره د هغې په اړه د خبرو اترو د پاره یو هیواد یا بل هیواد ته ځي. افغانستان ته چې اوس کوم چارواکي ځي، که هغه سیاسي دي، که هغه امنیتي نظامي دي، استخباراتي دي، عمدتاً هدف یې همدغه، یعنی افغانستان ته په ډېر تاسوس سره ډېری هیوادونه غیر د ځینو په استثنا د ځینو ګاونډیو هیوادونه لکه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او داسې نور هیوادونه عمدتاً هغه د تاسو خپله لایق او پرمختللی خبریال هستی تا کې به ووایې چې نور هیوادونه د هغوی استازي چې دي هغې عمدتاً د همدغو موخو د خاطره، یعنی امنیتي، نظامي، استخباراتي او د مخدره موادو د مخنیوي یا د قاچاق په موخو ځي افغانستان سره اوسنیو چارواکو سره په دغه اړه عمدتاً کوي. دا د خواشینۍ ځای په څو دلایلو. د یو خوا متاسفانه چې اوسنی حاکمیت اونو شکرې ونه توانېده په دې چې په افغانستان کې ګچ د ټول چانسونو د ګلوبل چې دا کار وکړي، هغه کار څه دی؟ هغه کار دا دی چې په افغانستان کې دوی که واقعا د افغانستان د پاره فکر کولی، د افغانستان اصیل بچیان وی او فکر درلودی د افغانستان باره کې، نه د یو دستگی و خودخواهی و جا طلبی و دغه افراطی طالبانی فکر چې دوی اوس اگر پر مخوری، نو دوی با په افغانستان کې یو مسئول ملی او مشروع حاکمیت ایجاد کړل، نه د طالبانو، نه د ملایانو او نه د کمسیوادو د دوی پلویانو. متاسفانه چې دغه مشروعیت ملی توب او مسئولیت یعنی د قانون په ترڅ کې د یو نظام رامنځته کېدل، دې ته دوی زړه ښه نه کړ. دوی په دغه اکتفا وکړه چې مونږ هستو مونږ په زور نیولې ده او راځي نو چې هر څه کوو هر څه چې دغه کلیوالي کوم روایت چې دوی په مغزو کې تشکیل شوی دی په مدرسو کې هماغه پلي کوي. متاسفانه په دې ترتیب افغانستان وري یوې لویې کندې خورده، د یوې لویې انزوا او تجوید خورده. د دې نه به افغانستان که دغه لړۍ لا نور هم دوام وکړي، یعنې یوازې دغه د نجونو د نه درس ویل ښوونځیو ته نه پرېښودل یوازې او یوازې نور خو پرېږده چې په افغانستان کې قانون پلی نه دی، افغانستان کې مشروعیت رامنځته نه شو. دا خو یعنې داسې ګزارونه دي چې سل کاله نور به عواقب او پایلې ډېرې منفي او ډېرې خطرناکې افغانستان احساسوي او دا به یو ډېر لوی بار اوسېږي افغانانو دپاره. بې د هغې هم خو طالبان خو نن اوسېږي سبا اوسېږي، د افغانستان د سیاسي اجتماعي صحنې نه لرې کېږي، اما د دې پایلې به افغانستان دپاره ډېر خطرناک اوسېږي. اوس بیا یو ځلې راشم هغه ستاسو اصلي پوښتنې ته چې دا هېوادونه کمې موخې لري. خدافانه تاسو وګورئ که د روسیې فدراسیون دی هماغه زمیر کابولوف نه نیولې تر سرګی شایګو تر الکسی اویرچوک چې دغه شایګو سره راغلی و او هغه د صدر اعظم مرستیال دی، دوی دغه ټول هدف د سفر څو فقط دوه درې ټکي. هغه دا چې د طالبانو نه غوښتنه وشوه چې تاسو چې هغسې یو قرارداد لرئ امریکا سره، مثلا یو مشترکه مبارزه د تروریزم سره، دغسې یو قرارداد مونږ سره امضا کړئ. یو او بل که تاسو امریکایانو سره کوم قراردادونه کوم عملیاتونه کړي دي مشترک چې کړي دي د هغوی په قول د هغوی په ادعا، نو لطفا مونږ سره دغه جزئیات د دې عملیاتونو هم شریک. او داسې ځینې نورې خبرې هم شته دي، ځینې د داعش غړي چې د روسیې تابعیت لري هغه روسیه غواړي چې هغوی ته وسپارل شي، او ځینې نور. یعنې عمدتاً ټول همدغه امنیتي استخباراتي او دغه خبرې دي، د مخدره موادو د نکښت او د نه قاچاق چې هغه د دوی هغه امنیتي سکتور تاسې تعقیبوي چې وار په وار د هغه د ټولګټو دغه نظامي پیمان دی که د مشترک المنافع هیوادونو مسؤولین دي که د دفاع وزیر دی او نور چارواکي دي، وار په وار همدغه داسې نظامي او امنیتي سکتور مې هدف دی. وار په وار په دې باندې تاکید کړي چې په افغانستان کې ترهګر شته دي. آخر ځلې خو هغه د ټولګټو د پیمان د سازمان قومندان ورته وایي، رئیس ورته وایي، هر څه شي هغې وویلې چې په افغانستان کې دغسې ډلې خورا ډېرې په همدغه باندې بیا نو دې ترتیب متاسفانه چې موږ د دغو مقتدرو هیوادو که هغه چین دی که ایران دی که روسیه ده، غیر د نظامی امنیتی اړخ نه اقتصادی برنامه نګو. دوی د افغانستان دپاره په ډېر خوشحالۍ سره وایم هیڅ نوع اقتصادي اجتماعي برنامه نه لري، او دا ډېر د تاسف دی چې داسې مقتدر هیوادونه لکه چین لکه روسیه دغسې پلانونه نه طرحه کوي د افغانستان دپاره، ځکه چې پوهېږي چې اوسنۍ حاکمه ډله د اټکل وړ نه مشروعیت نه لري، مګر د خاطر یې په رسمیت هم نه پېژني. آن تر دې مخته لاړو چې اول یې ویل چې نن هم د فهرست نه باسم سبا هم باسم، بیا دغه یوه طرحه جوړه کړه، د قانون طرحه مسوده چې ویلېږله خپل هغه دولتي دوما ته، یعنې چې زموږ ستاسو هغه ماده کې ولسي جرګې کېږي، دوما به یو قانون پاس کوي چې د هغې قانون په ترڅ کې به ځینې تروریستي ډلې چې د دوی په هغه تور لیست کې دي هغه به موقتا لرې کېږي، خو که هر وخت بیا لازمه وګڼله بېرته به یې داخلوي. نو دې ترتیب دا هم داسې ثابتوي چې روسي چارواکي دې ته لیواله نه دي چې دا حاکم ډله تر رسمیت پېژندنې پورې مخته لاړ شي، او په یوازې توپ په هیڅ کله نه کوي دا کار. کېدی شي که وضعیت تغییر وکړي، مشروعیت رامنځته شي، مسؤلیت رامنځته شي، پوه شي چې دا د افغانستان د خلکو یوه اراده ده، په هغه صورت کې کېدی شي یوه ډله د هیوادو مشترک تصمیم ونیسي، خو دوی دې هېڅکله انتظار نه لري چې کوم هېواد داسې یوازې راشي دوی دې په رسمیت وپېژني. عین خبره د چین هم ده، تاسو ګورئ چین ډېرې وعدې کوي د اوسني حاکمیت سره، پخوا په جمهوریت کې هم دا کار کوه. دوی راځي یو منطقه حصاروي لکه عینک مس، لکه په شمال کې ځینې پروژې دي، وایي چې دلته به مونږ پانګونه کوو، دلته به موږ هغه کوو نه پوهېږم بنسټیزې پروژې ایجادوو. اما کمه ده یوه پروژه دوی عملي نه کړه، فقط خبرې دي، وعدې دي. هغوی هم خپل هغه نه اطمینان د اوسنۍ ډلې په اړه وار په وار څرګندوي او پوهېږي چې تر هغې چې دغه ډله مسؤلیت دننه په کور کې د افغانانو لپاره ترلاسه نه کړي، تر هغې پورې دوی هغه اصلي بین الدولتي رسمیاتو ته پوکر لیکونو ته چې هغه بیا قانوني ارزښت ولري، عواقب ولري، پایل ولري، تر هغې مخته نه ځي.
ډېره مننه مارد صاحب. که په لنډو کې راته ووایاست چې طالبان د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې هڅه کوي او په وار وار یې ویلي دي چې ګڼ هیوادونه دوی په رسمیت پیژني خو په خوله نه وایي، په واقعي معنا د رسمیت پیژندنې دپاره باید طالبان کوم کارونه وکړي؟
لکه څنګه چې مخکې یوه لنډه اشاره درلوده چې دغه رسمیت ایجادول او ډیپلوماتیک اړیکې را جوړول او یا دا چې د سرپرست اداره څو ځلې په دې وروستیو کې یادونه کوي چې زمونږ هغه نماینده دی په ملګرو ملتو کې هلته نصب شي یا قبول شي، ما ته همیشه هغه په متل را یادیږي چې وایي چا وایي په کلي کې نه پرېښوده او ده ویل چې زما د آس د ملک کره وتړی، نو زما نماینده په ملګرو ملتو کې تاسې هلته کښېنوئ. ګورئ دغه ټول مسایل بیا راځي هغه ټولو اوکرالیکونو میثاقونو ته کوم چې افغانستان حد اقل په دا وروستیو 50 کلونو کې په د نړۍ په کچه مونږ ډېرې هوکړې، قراردادونه، پروتوکولونه او همدارنګه میثاقونه لرو، هغه باید یو ځل د دولت په کچه یا د نظام په کچه باندې راوسپړل شي. هغه ټول د افغانستان په آرشیفونو په بهرنیو چارو وزارت کې او نورو کې هغه پرتی دي. داسې نه کېږي چې پرون مثلا پاتیاومه لسیزه کې یو هوکرلیک د افغانستان او د شوروي د پخواني شوروي اتحاد ترمنځ په امنیتي، اقتصادي، پوځي او نورو برخو کې لاسلیک شوی و چې حتی د شوروي یا د روسیې د امپراتوري هغه قواو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان باندې یرغل وکړي. او همدغه رقم هغه راهبوردي یا یو هوکرلیک بل په تیر فاسد جمهوریت کې هم لاسلیک شو چې هغه د امریکا ته ډېرې اجازه ورکولې چې تر نن ورځې پورې د افغانستان په فضا کې د دوی د ډرون الوتکې ګرځي او افغانستان کنټرولوي. ګورئ دلته بعضې میثاقونه دي چې هغه باید ټول داسې ما ارزو که نه کېږي چې له یوه هېواد سره تاسو هوکړه ولرئ او همزمانه راسي له بل مملکت سره هم باید تاسو خپل هغه کار وکړئ. دغه مخکې جنبات صاحب یادونه وکړله دغه د زمیر کابلوف یا شایګو راتک سیمې ته او افغانستان ته، دا له ټوکو ډک نه و ځکه چې هلته نه یوازې د افغانستان په کچه له ریاست الوزرا له سیاسي اقتصادي مشرانو سره وکتل، له امنیتي ارګانونو سره وکتل. بیران هغه خبرې ترازو په آخر کې یوه جمله کې چې ملي مشروعیت ته نړیوال رسمیت ته لاره خلاصه کی او هیواد به د آبادانۍ خواته لاړ شي.
ډېره مننه ښاغلی معارج. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. نن مو په دې بحث کې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره د طالبانو د تعامل د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره میلمانه وه پخوانی ډیپلومات غوث جنباز، دغه ورځ لندن کې د سیاسي مسایلو شنونکی اسلام الدین معارج. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید.